درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکی وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی. یو نما په یوه بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولس تنه ولسی وګړي وشل شوي او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامه روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وشل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یو نما وای چې په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د یو ملکی وګړي د وشل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی، ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکړي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډسو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تندې چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي چې په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د برید په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پرولې دي. دا پیښه د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشوه چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه ښوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله برید وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځ یوې ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته له دې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمې تیاری بشپړې کړي، دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي. زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي د پاکستان په بریدونو کې شاوخوا 400 ملکی افغانانو ته مرجوب لاوشته ده. د بادغیس د مرکز قلعه نو په لوبغالي کې یو تن د قتل په تور اعدام شو.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشی استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې قصاص تطبیق شو.
د دې حکم د تطبیق په اړه ځینې حقوقي کارپوهان ملاحظه لري. د افغانستان د کلیوالي ښځو لستونزو مهم خبرو
په خام چرګه چرګوډه کولو گزارم په کې دا وسنه کې قیمتي ده زیاته پولیس پټی کارم وسنشته وچکالی ده.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې ملکی مرګ ژوبلې په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ روانه شخړه د نږدې 400 ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د حملو په سیمو کې ځینې کورنۍ وایي لا هم په ویره کې دي او اکثرو خلکو له ویرې خپلې مینې پرېښې دي. نور حال په دې راپور کې
خلق خوصم پا بیره که در خصوصان سه تحریف هر واتی سر خوب ایخی بیانه پا بیره که در جل تو خلق کرو تزی
در کابل خارد دایمنه سیمی و اوسیدون که در چه وی در چهار شنبه ورزی نوخت پی از سیمه که در پاکستان لوری هوایی بریدونو سخت ویره ولی او گرنو گواندیانو ته مرگزوب لوراره ولی ده در چه نکفتل راپور که اینو مخبور سی ازادی راژیو تیو بایل
هم په درېیم سړک کې اوسېږو او دغه شاهجنې په دویم سړک کې او پنځم سړک کې د پنځم څلورم سړک ترمنځ راتله دغه ټوپاخو کښې پنځم سړک کښې وو. بیا پس دغه دویم سړک کښې مدرسه یې وهلې وه نو طبعا خلک همغه دفتن کله چې د چاودنو غږونه اورېدلي اوس هم زیاتره کورونه په پیمانې کښې خالي دي د دې مخ په اطرافو باندې کورونه یې خپل خالي کړي دي نو ویره خو طبعا ټول خلک لري او زخمي ووژل شوي هم زیات دي مکمل یو بلاک کښې وتله او ډېر کمه ساحه د بلاک خوا کښې ووژل او په مدرسه کښې م چې لګېدله او مازدیګر ټایم وو کسان ډېر وو مدرسه کښې هم د نجونو مدرسه او نو مازدیګر ټایم نجونې هم په کښې ډېرې وي د دویم سړک کښې د مسبا مکتب په څنګ کښې دا مدرسه اوسېده په سیمه کښې دننه لاره بنده کړې وه خو اوس یې بېرته لاره خوسې کړې ده.
دا مېرمن وایي چې اوس یې په سیمه کښې خلک سخت وېرېدلي او د نورو وختونو په شان ګڼه ګوڼه نشته. په کابل کښې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نېټې د مازدیګر شاوخوا 4 بجو له چاودنو امرجنسي روغتون ته 15 وزل سوي او 15 ټپیان انتقال سوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کښې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل سوی او پکښې ویل سوي وو چې د وزل سویو او ټپیانو کره شمېر لا څرګند نه دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان دي خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو اکسپاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. خو ذبیح الله مجاهد، خالد زدران او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع بیا د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 په دې اړه چې د پاکستان په دې هوایي بریدونو کښې د اوښتې مرکزوب لې کره شمېر څومره دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کښې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي نن پنجشنبه د اکتوبر په 14 تر غرمې پورې جګړه نشته خو په خبره یې د تېرو 4 ورځو جګړو عام خلک سخت ځپلي او مرکزوب لای ور اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي غفار کاکړ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښو کښې ملکي مرکزوبلې ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کښې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه خپره کړې خبر پاڼه کښې لیکلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړې له امله د کرکې دواړو خواوو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرکزوبلو کره راپورونه یې ترلاسه کړي دي. یوناما د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند هرکلی کړی او له دواړو لورو یې غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي. یوناما لیکلي چې دوی لا هم د وزل سویو او ټپیانو دقیقه شمېره ارزوي که څه هم په ټکو یې اوسني معلومات ښیي چې سپین بولده کې شاوخوا 12 ملکي وګړي وزل سوي او 329 ټپیان دي. یوناما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کښې د اکتوبر له 10 نېټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کښې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. دا راپورونه داسې مهال دي چې دواړو لورو ته اوس اوربند اعلان سوی دی. ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قربان به یوازې 8 ساعته وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا په خپله ایکس پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله لیکلي چې د هم د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملکي وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو خواوو غوښتي چې سمدلاسه دې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د اکتوبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د روانو وسلوالو نښتو له امله د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ، ژوبلې او بې ځایه کېدو راپورونه په ژوره توګه اندېښمن کړی او د شخړو د پای غوښتنه یې کړې ده. دې نښتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم په غوسه کړي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي دا نښتې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې تیری بللی او ویلي دي چې پاکستان د خپلو غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایلو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان پر خلکو پر برید کولو نسي کولای له هغو پایلو خلاص سي. کرزي ټینګار کړی چې پاکستان لپاره غوره خبره دا ده چې تیری ودروي او په خپلو زیان رسوونکو پالیسیو بیا کتنې سره د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو معیارونو په اساس له افغانستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې چې نن یې 15مه ورځ ده.
لبل خدا پاکستان حکومت یو ور بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري په یو خبري کانفرنس کې ویلي هر هغه څوک چې د کارموندنې یا کرایې کورونو په برخه کې له بې اسناد افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. د موضوع تفصیل واوري.
پس از نرگیری های مسلحانه اخیر
د تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنئ. دا راپور به لږ وروسته وړاندې شي. له لنډې خبرتیا وروسته له موږ سره اوسئ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د بادغیس د مرکز قلعه‌نو په لوبغالي کې نن یو تن د قتل په تور اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو خلک د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د طالبانو حکومت سترې محکمه ادعا کړي چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو یعنی لبنانی مرافیا او تمیز له خاطر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوې و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. خو د حقوقي عدلی او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اعدام د حکم تر تطبیق مخکې باید عادلانه محاکمه وشي. په داسې مهال چې د دوی په خبره په افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعت نشي عدالت نه تطبیقیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبه د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
د دې د مکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نه کړه. ازادي راډیو د اعدام شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشو. بادغیس کې د طالبانو حکومت د امنیت قمندانې ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خبره کړې وه او خلک یې د بادغیس په قلعه‌نو ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلعه‌نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه
من حضور داشتم د پنځه وخته بودم.
زه هلته وم ورغلی وم. ډېر خلک راغلي وو. د مقتول کورنۍ هم پاچا چې داسې وخت نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده. خو درې ډزې پرې وشوې او د شاوخوا پرې
وشوې.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګې په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکو وو د ټوپک په دسو وژلی وو. په لامه کې دا شوی چې دا موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لمړنۍ مرافعي او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجی شوی وو، چې په پایله کې دا حکم صادر شو او د اعلامیې پټوکو چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم دا حکم تایید کړی وو. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقیږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی وو چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی وایي له اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي. داسې مهال چې د ده په خبره افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محکمې اصول مراعت نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمې اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وشي، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه شوي دي. کله چې اصول د محاکمې مراعات نه شي عدالت نه تطبیقیږي.
مخیر بشری قونو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخي افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا د مونږ خپل سری او غیر قانوني بللی دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په مازر کې دم کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو په طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د مونږ ټولې بدني سزاوي بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا خبره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پیښي پکلک غندلی وی. دوی د مونوري سزاوي غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللی وی. د ملګرو ملتونو کارپانو د ملي وجبه مصر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله ان ديني پلو د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د مونږه وحشت زیاتوي او ټولنه د توتی خالي په وړاندې به حصہ کوي. د غساسمن پر افغانستان د طالبانو تربیه سلی واکمنې د وروسته په مصر کې د اعدامونو شمیر هغه محل لسیت کړی و چې اوس د تازه مورد سره یو لسوته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقوقو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
مخکمه وویل چې په پاکستان کې یو اربیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مرسیال خلکو ته خبرداری ورکړی چې افغانانو ته، خصوصا هغه افغانانو ته چې غیر قانوني اوسي یا اسناد نه لري، کورونه په کرایه ورنه کړي او که څوک دا کار وکړي نو له سخت چلند سره به مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستاني او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یوه نوې طرح اعلان کړې چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد د افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرمان و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوې. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوای تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړې او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایه نه ورکوي.
زموږ ته کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزا ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرون زه بالکل پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړ شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کوره پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې باسي ځئ، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړې وانډو سنه واپس ورنکړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي.
له خبرونو ور اخوا
د جنید شریف بنسټ د سش کال د غوره شعر لومړی جایزه پنجونو شاعرانو کې عاقل اسد وګټله. نورو شاعرانو هم بیلابیلې جایزې وګټلې. خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته بیا د ځلان کلتوري مشر جایزه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې مو له یو شمېر ګټونکو د یاد بنسټ له مسؤلانو سره د دې جایزو په اړه خبرې کړې دي.
د دغه ګټونکو په سر کې زما نوم راغلی. ما دپاره بېخي ډېره د خوښۍ خبره واز.
د 2015 کال لپاره ښځینه شاعرانو کې د جنید شریف بنسټ جایزو د لومړي مقام ګټونکې عاقل اسد وه. عاقل وایي د دې جایزې مادي اړخ په خپل ځای خدای معنوي اړخ ته ډېره خوشحاله ده، ځکه په خبره یې د نن سبا وضعیت کې په ځانګړي ډول نجونې ملاتړ او هڅونې ته اړتیا لري.
زما د پاره مانوی ارزښت بیخی ډیر لوړو، ځکه په دغه سی ټولنه کې چې اوس وخت کې افغان نجونې له سخت وضعیت سره مخ دي، هغوی له ډیرو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي، هغوی هیڅ تم لاسرسی نه لري. بیا چې دغه سی یو کوچنی بریام د دوی په نوم باندې کیږي، دوی را مخ ته کیږي، نو دا بیخی ډیره د خوښۍ خبره وي. یو نوی روحیه افغان نجونو ته ورکول کیږي.
نو کې بیا لومړی جایزه فرید قربان خپل کړی ده. نورې جایزې بیا مجدی باران، اجل احمدزی، حمید نهام او سارا سایست ورکړل شوې دي. د جنید شریف ادبي جایزه چې له 2022 زیږدیز کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي، لومړي مقام لپاره جایزه $1,500 او نورو غوره شعرونو لپاره بیا $300 ده. سارا سایست بیا سږ کال تشویقي جایزه ورکړل شوې چې $100 ده. د جنید شریف بنسټ د جایزې د داورانو په خبره دې سیالۍ ته په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه لیږلي وو. دغه بنسټ سږ کال د ځلان کلتوري مشر جایزه بیا شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته ورکړې ده چې $100 ده. ښاغلي سالک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دی چې دغه جایزه نوره هم پراختیا ومومي او تر ډیره دوام وکړي. د مصطفی سالک تر اوسه 12 کتابونه چاپ شوي او په لسیزو د پیلوزۍ په نوم د یوې ادبي راډیوي خپرونې کوربه و. د جنید شریف بنسټ کلنۍ جایزه تر اوسه د دغه بنسټ مشر جنید شریف له خپلې شخصي پانګې ورکوي. هغه په امریکا کې د پوهنتون استاد، شاعر او لیکوال دی او ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده. نوموړي د دغو جایزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوان شاعران چې دي او شاعرانې دوی ډېر دغه سې تشویق ته اړتیا احساسوله، نو د دې شي لپاره ضرورت مخکې هم و، اوس ضرورت زیات شوی دی. په تېره زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې زمونږ دغه جایزې په تېره ښځینه شاعرانو ته دوی ته یو ډېر
د یادونې ده چې یو شمېر نور بنسټونه هم هر کال افغان ادیبانو ته په بېلابېلو ادبي ژانرونو کې جایزې ورکوي، لکه د زری کړکۍ جایزه چې تر ډېره چاپ شویو آثارو ته ورکول کیږي.
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. وایي د بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره اندرې وخته کافي خواړه نشي برابرولی. په دې اړه دا راپور
نفر فامیل اسلام نه میرسه، رنج نه میرسه، روغن چای بره نه میرسه، دوا نه میرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی کورنۍ مشر کوي. د چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی وای نه سی کولای خپل ماشومانو ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس لدواله کو افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سخت اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
درې لونې او پیزا زامن لرم. دوه نیمې میاشتې کېږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دي رسېدلي. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي. موږ دومره پتنګ راغلي یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وپژنم یا خپل ماشومان وپلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بهتره سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري.
ڈاکٹر
په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوې او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي مردم نهایت خراب شده، حتی کس که شغل داره
د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی. ان هغه کسان چې دنده هم لري د خوړو مرستې ته اړتیا لري، په ټول افغانستان کې خلک بېوزله شوي دي. هغه کسان چې دولتي دندې درلودې بیکاره شوي دي. هغو کسانو چې شخصي دندې درلودې فعلا کاروبار نشته. موږ له درې نیمو کلونو راهیسې مرسته کوو. په لومړیو کې اړتیاوې ډېرې کمې وې، خو اوس ډېرې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د خوراکي توکو د سخت کمښت او بشري ناورین په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې نړیوالو مرستندویه ادارو تل اندېښنه ښودلې چې افغانان د دوامداره کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي.
پرون بیا د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ وه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډېر کمزوری دی او په هغه ناچیزه کار چې کوي کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوي دي.
وایي څلوري بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او خیاطۍ ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان مې دغه اقتصاد سره ډېر ځي په دې پېښې ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته هم شته په معلوماتو چې رانی پېښې ډېره ده. نو دا مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 شپېته کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پوخام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کارم اوس نشته، وچکالي ده، سړیم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دې هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات نور هم ډېر شوي دي. یعنې موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشره او د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدي بیا وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې له طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تو نو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار دا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.